אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי د بدخشان امنیتی چارواکي وایي چې د یمګان د ولسوالۍ د بیرتنی ولود لپاره عملیات ادامه لري. د ترکیې د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس طیب رجب اردوغان په مشرۍ د عدالت او انصاف ګوند ونه شکر چې اکثریت وګټي. او د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو مشران په نننۍ غونډه کې د اقلیم په بدلون، انرژي او د افریقایي هیوادونو د مسایلو په حق له خبرې کوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د افغانستان د کانو او پټرولیم وزیر دغه هیواد د طبي زیرمو په مدیریت باندې انتقاد کړی دی، وایي چې دغه مدیریت دوام به یو لوی ناورین رامنځته کړي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه نن د آشنایانو غږ پروګرام هم شته، خو اوس زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
د بدخشان امنیتی چارواکي وایي چې د یمګان د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي، خو تر اوسه پورې کوم خاص پرمختګ نه دی سوی. د ولایت د امنیت امیر سخی دادایداری نن ازادي راډیو ته وویل چې د کران منجان او جرم د ولسوالۍ له لورې عملیات پیل شوي دي، خو اوس هم د ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. طالبانو د تېرې شنبې په ورځ د یمګان ولسوالۍ ونیوله.
په قندهار کې دوه سیمه ییزو پولیسو په خپل ملګرو باندې برید کړی، 15 پولیسو وژلي دي. دا پیښه د دوشنبې په سهار د قندهار د خاکریز په ولسوالۍ کې په امنیتي پوسټه کې شوې ده. د قندهار د ولی نطاق سمیم خپلواک پیښه تایید کړې ده او وایي چې تحقیقات کیږي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو مطبوعاتو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي دي چې دغه دوه محلي برید کوونکي پولیس د دوی ملګري دي او تر برید وروسته یې د پوستې نسپکې او درنې وسلې هم د ځان سره وړي دي.
د هلمند امنیتي مقامات وایي چې د مرجع پولیس والی کې د دولت د وسلوالو مخالفینو ډلې برید پر شاتم بولی دي. د هلمند امنیه کمانډان جنرال نبی جان ملا خیل خبریالانو ته ویل چې وسلوالو مخالفینو پرون مازیګر دغه ولسوالۍ د پولیسو پر امنیتي پوستو د بزن مرګي بریدونه وکړه او څو ساعته وسلواله حمله پیل شوه. د هلمند امنیتی قومندان ویل چې په دې جګړه کې د وسلوالو طالبانو نظامی قومندان مولوی عبدالغنی چې د مرجع او نادالی د ولسوالیو قومندانو لښپړو نورو وسلوالو سره وژل سو او یو پولیس په پیښه کې ټپي شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اکله څه نه دی ویلي.
د لوګر د ولایت سیمه ییز چارواکي وایي مخالف وسلوالو په دغه ولایت کې د ماین پاکۍ د بارنۍ مؤسسې هیلو ټرست 9 ماین پاکان چې برمته کړي وو تیر ماښام بیرته خوشې کړل. د لوګر د امنیه قومندان عبدالحکیم حساقزی د امریکا غږ ته وویل چې دا 9 تنه پرون د لوګر د ولایت د مرکز پل علم د داوود خیلو د سیمې نه د ازرې د ولسوالۍ یوې غرنۍ سیمې ته تښتول شوي وو. د هیلو ټرست د ماین پاکۍ د مؤسسې د دغو کارکوونکو د تښتونې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د لوګر چارواکي وایي چې د دغه کار همیش په دې په دغه ولایت کې طالبانو یا وسلوالو مخالفانو کړی دی.
په بدخشان کې سرحدي پولیسو نن سهار د ښار جوړونې د وزارت درې ممنوع الخروج کارکوونکي چې غوښتل یې د دغه ولایت له لارې تاجکستان ته وتښتي نیولي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن د امریکا غږ آشنا راډیو ته داسې وویل:
د ویو مې خواستم چې از طریق مرز شغنان ولسوالي شغنان به کشور تاجکستان فرار کنند و فعلا در ولسوالي شغنان در قید پولیس سرحدي هستند.
د کورونی چارو وزارت نطاق هم مطبوعاتو ته ویلي دي چې پولیسو د درې کسه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو په امر نیولي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن د سټډیونه د سیمه او نړۍ خبرونو ته د مورکو په کابل کې د امریکا سفارت نن د امریکا د خپلواکۍ ورځ ولمنځله په دغه مراسمو کې ډیرو افغان چارواکو هم برخه اخیستې وه. د جولای 3 د امریکا د متحده ایالاتو د خپلواکۍ ملي ورځ ده. خو د امریکا سفارت نن ځکه دغه مراسم ترتیب کړی و چې د جولای په 3 بروشه یې په افغانستان کې د امریکا سفیر مایکل مک کینلی وینا وکړه. ویل چې د افغانستان سره د پراختیایي مرستو نوې پاڼه پرانیزي او د مرستې به د افغانستان د حکومت د خود کفایي د اجنډا سره برابري وي. هغه داسې وویل:
د دې همکارۍ لپاره به امریکا د نوې کابینې د سلوزنیو پلانونه به ملاتړ وکړي ترڅو افغانان ته ښه خدمات ورسوي.
همداشان د باندنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی د غونډې ته وینا کې ویل د ملي یووالي حکومت د اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده او د امریکا مرستې په دې برخه کې د ملي یووالي حکومت ته مهمې دي.
د پاکستان پوز ویلی دی چې وو پاکستانی عسکر او 19 دهشتګر بیګا د افغانستان پولیسو سره نږدې قبایلی علاقه کې په سختو نښتو کې وژل شوی دی. پوز ویل دغه جګړه بیګا د افغانستان پولی تاثیر مد شمالي وزیرستان په قبایلی علاقه کې شوې ده. د پاکستان د پوز نطاق ویلی دی کله چې سیمه قرنټین شو او ترورستان پسې واخیستل شو نو یو ترورست په ځان پورې تړلی بمونه وچول او وو عسکر ووژل شو. د پاکستان امنیتی قوی د 2014 کال د جون د میاشتې رئیس د وزیرستان په سیمه کې د محلي او خارجي وسلوالو د لمنځوړلو د پاره نظامی عملیات پیل کړی دي. محلي او خارجي جنگیالي له ډیر وخت رئیس په دغه سیمه کې دی راشوي دي. همدغه راز د افغانستان طالبان هم د شمالي وزیرستان په افغان او خارجي عسکرو باندې د حملو د پلانونو د پاره د غزینه استفاده کړې ده. خود پاکستان د پاوز مامورین ټینګار کوي چې د پاکستان پاوز په سرحدي سیمو کې عملیات کړی دي او د تروریستانو د پټېدو زیاتره ځایونه یې تباه کړی دي.
د ترکیه د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوان په مشرۍ د عدالت او انصاف ګوند ونسو کړای چې اکثریت وګټي. دا په تیرو 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې د غوند اکثریت نسی ګټلای. ولسمشر دوان غوښتل چې د اکثریت ګټلو وروسته د ولسمشر صلاحیتونه زیات کړي. غنن د دوشنبه په ورځ په بیانیه کې ویل چې دا ډیره مهمه ده چې ټول سیاسي قوتونه مسؤلانه عمل وکړي او لازم حساسیتونه درکړي ترڅو زموږ د هیواد د ثبات او اطمینان فضا او ډیموکراتیک لاسته راوړنې وساتل سي. نوموړي زیاته کړه چې هغه په دې باور دی چې د انتخاباتو نتایج به چې هیڅ ګوند ته د حکومت د تشکیل اجازه نه ورکوي په هر اړخیز او واقعي بڼه د ټولو ګوندونو لخوا ارزیابي سي او وروسته به ګوندونه خپلې پرېکړې وکړي چې د چا سره یوځای کیږي. د عدالت او انصاف ګوند پرون ورځې په پارلماني انتخاباتو کې خپل مطلق اکثریت ترلاسه ورکړي او دا د ولسمشر اردوان د پاره چې غوښتلې ده دغه هیواد اساسي قانون تغییر کړي او قوي ریاستي نظام جوړ کړي یو ماتې ګڼل کیږي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما نن د دوشنبه په ورځ ویل د امریکا په مشه ائتلاف د اسلامي دولت د وسلوالو په ضد د بشپړې ستراتیژۍ نه پرته جنګیږي. جمهور رئیس په عراق کې امنیتي قوې ته د استخدام د کمیدلو مسله بنیادی ستونزه وبلله. جمهور رئیس په جرمنی کې د اوو صنعتي هیوادونو د عالی غونډې نه پس د عراق د صدر اعظم حیدر العبادی سره کتلی او د خبرو نرو سه ویل چې منګلا هم بشپړ استراتیژي نه لرو ځکه چې د عراقیانو لخوا هم باید ژمنه وشي. جمهور رئیس اوباما ویل په بین‌المللي ائتلاف کې ټول شامل ملکونه د عبادی د مرستې د خاص نه څه کم یو هفته وروسته سره جرګه شوي دي چې وګوري چې د عراق د امنیتي قواو د روزنې د پاره څه کېدل شي.
د نړۍ د وو صنعتي وادونو مشران د یوې دورځنی علي غونډې په ترڅ کې نن د دوشنبه په ورځ بیا سر ګوري چې د اقلیم د بدلون، انرژي او د افریقایي وادونو پر مسایلو خبرې وکړي. پرون د غونډې په لومړۍ ورځ ولسمشر اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل سره وکتل. سپینه ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو پر دې باندې موافقه وکړه چې پر روسیې باندې د لګیدلو اقتصادي بندیزونو نرمول په دې پورې اړه لري چې روسیه د اوکراین د اوربند په پلي کولو کې څونه مرسته کوي. میرمن مرکل د جرمني د ای آر ډي دولتي راډیو ته وویل چې مسکو به په اوکراین کې د خپلو اقداماتو له وجې د جی و هیوادونو د غونډې نه د باندې پاتې سي ځکه اوس د روسیې دپاره په دې غونډه کې د ګډون موانع تاسیس شوي دي او زه نه پوهېږم چې روسیه به په دې اکله څه وکړي. دا دویم کال دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو غونډې ته نه وربلل کیږي.
ملګری ملتونه د لیبیا د رقیب حکومتونو سره نن د دوشنبه په ورځ په مراکش کې د سولې د خبرو وروستۍ غونډه کوي او وایي چې دا مذاکرې به قاطع او فیصله کوونکې مذاکرې وي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ادارې د دې دوه ډلو د ګډ متحد حکومت د جوړولو هم د غراز د نوي اساسي قانون او د انتخاباتو لپاره چې وروسته به تر سره شي پلانونه پیشنهاد کړي دي. په نننۍ غونډه کې